شان لړیو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر یم او په دې خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم موږ درته د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونه راوړي نو که کولای شئ را سره پاتې شئ د غرمې د 12 بجو نه تر 1 بجې پورې دا خبري غړی خبريږي خو په سر کې خبرونه درته وړاندې کوو چې زما همکار منور شاه تاسو وړاندې کوي
د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیلو او بجلی نرخونه کم کړي د افغانستان سره د پاکستان د حکومت د غنمو مرسته طالب چارواکو ته وسپارل شو او د یوکرین ولسمشر په یورپی ټولنه غږ کړی چې د ځانګړو قاعدو لاندې د یې هیواد ته غړیتوب ورکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیل او بجلی نرخونه کم کړل تیر شپه قام ته په ټلویزیوني بیان کې عمران خان وویل د پېټرول او ډیزل د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي نو موړي د روس او یوکرين شخړې ته په اشاره وویل
سب کو پتا کہ جیسی یہ ہوتی ہے جنگ تو
دیوائی تاسو ټول ته معلومه ده چې جنگ وي نو تیل به ګران شي نو موږ دا فیصله وکړه چې دا وخت پاکستان کې د تیلو د ټولو لوی مسله ده او کله دې قیمتونه نور زیات شي نو په خلکو یې نور بوج پرې وزي
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری په 15مه د تیلو د یو لیټر نرخ 12 روپۍ او د فروری په 14مه د بجلی یو یونټ نرخ 3 روپۍ زیات شوی و عمران خان د بیگانه وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې له غریب کورنۍ سره میاشتنۍ مالی مرستې له 12000 نه 14000 ته زیاتې کړې او د 14م پاس بیروزګار لکانو جنکو لپاره یې 10000 روپۍ میاشت هم اعلان کړه وزیر اعظم عمران خان په دې موقعه د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي په قانون پیکا کې د بدلون دفاع وکړه او وی ویل چې د دې پترس کې به په ټولنیزو رسنیو د دروغو خبرونو خپرولو او د خلکو د سپکاوي مخنیوي وشي د یادونه دا چې خبريالان مدني فعالان او حزب اختلاف ګوندونه پیکا قانون کې د بدلون مخالفت کوي او دا د حکومت مخالف او غوګونو غلي کولو هڅه بولي په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټا ډازو کې یو پوځي وجل شوی او بل یو جوبل شوی دی په میران شاه کې یو پوځي افسر د نوم نصر غندولو په شرط مشال لري تو ویل چې نن سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدګي سیمه کې په امنیتي پوسټا له پولي پورې غاړې څخه وسلوالو ډازي وکړي چې پکې دوه پوځیان جوبل شول د دې افسر په وینا په جوبل کې یو پوځي ورسته په روختون کې ساور کړه امنیتي چارواکي وایي چې پوځ هم د بریدګرو په ضد جوابي کاروایی کړي خو د مخالف لوري نه د نقصان اطلاعات نه دی راغلي په میرام شاه کې د پوځ یو لوړ پولي چارواکي وویل چې د فروری په 28مه هم وسلوالو رزمک ډیویژن تحصیل دوسلی کې په ډزو یو امنیتي سرتیر ژوبل کړی چې حالات یې نازک ښودل کیږي خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ له افغانستان سره د پاکستان د حکومت د 3000 او 4800 غنمو مرسته پرون په تورخم کې طالب چارواکو ته وسپارل شو دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق خان پرون په ټویټر لیکلی ویلي دي چې دا غمرسته په 28 لاریو کې افغانستان ته ورسول شو پاکستان د امرسته په داسې حال کې کړی دا چې سورز وړاندې د پاکستان د لارې افغانستان ته هند 50000 ټنه د غنمو مرسته استولې دي د تیر کال اگست میاشت کې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړی له هغې راهیسې ملګرو ملتونو په وار وار ویلي چې د دغه هیواد وګړي له بشري ناورین سره مخ دي او په کار ده چې نړیوال ورسره مرستې وکړي د یوکرین ولسمشر په یورپی ټولنه غږ کړی چې د ځانګړو قاعدو لاندې د یې هیواد ته غړیتوب ورکړي ولودیمیر زیلنسکی پرون په ټولنیزو رسنیو شریک کړل شوی یو ویډیوي پیغام کې یورپی ټولنې ته اپیل کړی دی چې یوکرین دې د نوو ځانګړو قاعدو یا قوانینو لاندې په فوري توګه ټولنه کې شامل کړي خو د یورپی ټولنې چارواکو ویلي دي چې په ځینې دلایلو دا ممکنه نه ښکاري د چارواکو په وینا په دې کې یو دلیل دا دی چې یورپی ټولنه کې د فوري غړیتوب ترلاسه کولو لپاره کومې ځانګړې قاعدې یا قوانین نشته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر اینالینا بایور بوک ویلی دی د وښتو هیوادونو اتحاد یورپی ټولنه کې شاملېدل داسې عمل نه دی چې په یو سو میاشتو کې ترسره شي دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین د روسي يرغل نن شپږم ورځ ده او یوکرینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونه یې په خارونو کې له سخت مزاحمت سره مخ دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبه کې پرون بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دغه میچ په بنگلاديش کې وشو. د 2013 کال د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې د دواړو ټیمونو ترمنځ د دغه سیریز وروستۍ سیالي وه. له دې وړاندې دوه لوبې بنگلاديش ګټلې دي. افغان لوبډله به له بنگلاديش سره دوه شلوریزې لوبې نورې هم کوي چې یوه به یې د مارچ په درېیمه او بله د مارچ په پنځمه کېږي. د خبرونو پای
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ لارې په مشال ډاٹ کام باندې اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دا دي. د پاکستان وزیر اعظم د بجلی او تیلو بیو راټیټولو اعلان کړی خو یو خبریال وایي
که فرض کړه حکومت ختم شي نوې انتخابات به کیږي نو پغې کې به دا خبرې یاده شونه د خامخا کې شکولو کوشش وکړي چې ما په ډیرو مشکل حالات کې معاشي صورتحال کې هم ماده څه فیصله وکړلې چې داغه फायदा عوامو ته مرسبل غوښتل.
په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي پوستا برید کې دوه سرتیري وژل شوي ریپورت فلرو. لکورمې د فرقې زو شخړو لوجه به کور شوي له حکومت غوښتنه کوي چې دا غوې د واپسۍ لارې پرانیزي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د افغان سوداګرو ستونزې به هواره شي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. مناسب اور فوری اور پریکٹیکل اقدامات لیں.
د دوه تړون دوه کلن شو. په یو تفصیلي راپور کې اورئ چې د افغانستان تیر جمهوري نظام ولې وپاشل شو. له یو پخواني افغان چارواکي معصوم ستانکزي به واورو.
دوه تړون اوس هم د امتحان په حال کې دی. د افغانستان خلک په بشري ناورین نه ځوریږي. هر نظام او رژیم سره راغلی ده د خپلو مخالفینو لپاره یو بانه همیشه لټولې ده.
د یوکراین په تازه حالاتو هم رپورټ لرو. را سره پاتې شئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د تیلو او بجلی په نرخونو کې کمی اعلان کړی دی. نوموړي د روسي او یوکرین شخړې ته په اشاره ویلي چې په نړیواله کچه د تیلو بیې زیاتې شوې خو دی نه غواړي چې د پاکستاني ولس مشکلات زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې خواوشا دوه اونۍ وړاندې د تیلو او بجلی په نرخونو کې کم او بیش همدومره اضافه هم شوی وه. عمران خان دا اعلان تیره شپه قام ته په یوه تلویزیونی وینا کې وکړه. دغه وینا کې نوموړي ځینې نور اعلانونه او څرګندونې هم کړې چې تفصیلي د شهنواز ترکزي په ریپورت کې.
وزیر اعظم عمران خان پیټرول او ډیزل لس لس روپۍ او بجلی 15 روپۍ یونټ ارزانه کړي. عمران خان دغه اعلان د فروری په 28مه پاکستانیانو ته د ټي وی د لارې په خپل خطاب کې کړی دی. ویلي دي کله چې د روس او یوکرین ترمنځ جنگ شروع شو تیلونه او ګیس ګران شوي. همداشان پاکستان د روس نه شل لکه ټنه غنم اخیستي او هغه هم ګران شوي خو حکومت یې خلکو مشکلات په نظر کې وساتل او تیل او بجلی ارزانه کړه.
سب کو پتا کہ جیسی یہ ہوتی ہے جنگ تو تیل کی قیمت
دی وای تاسو ټولو ته معلومه ده چې جنگ وي نو تیل به ګران شي او 30% ګیس هم دغه ځایونو ناراضي هغه به ګران شي. نو موږ دا فیصله وکړه چې دا وخت پاکستان کې د تیلو د ټولو لویه مسله ده او که د دې قیمتونه نور زیات شي نو په خلکو یې نور بوج پرې وزي
او ان کی اگر قیمتیں اور اوپر چلے گئیں تو لوگوں کے اوپر اور بوج پڑ جائے گا.
نو دغه خبرو پسې وزیر اعظم عمران خان اعلان وکړ تیل 10 روپۍ ارزانه شو. د وزیر اعظم د تیلو د ارزانه ولو نه دیار لس ورځې وړاندې د فروری په 15مه پېټرو 12 روپۍ او 13 پیسې ګران شوه چې قیمت یو سل او شپېتو ته رسیدلې. ولې 15 ورځې وړاندې د فروری په 13مه پاکستان کې بجلی هم 3 روپۍ یونټ ګرانه شو او د بجلی د نظم ادارې نه پرویلې د فروری په بیلونو کې به دغه اضافه روپۍ د بجلی د استعمالونکو نه خستلې شي. د وزیر اعظم عمران خان دا خبره چې تیل په ټوله نړۍ کې ګران شوی ځکه دلته هم ګران شوی او په تیرو حکومتونو ټکونه وکړل چې هغوی هم په خپل حکومت کې تیلونه ګران کړو. نو د مسلم لیگ نواز ډلې د تیر شوي حکومت وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار د خپل ټویټر د لارې یو ویډیو بیان جاری کړ او د تیلو په قیمتونو وویل
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2014 میں بھی 96 ڈالر
دے وائی تاسو تے دی معلوم ہوئی چی پا 2014 لسن کی یو بیرل پشپک 90 ڈالر ہو پاکستان کی قیمت 2.8 روپے یو لیٹر ہو اس چی 2-3 ہفتے اڑان دی تیر شپک 90 ڈالر شی بھی ستاسو حکومت کے پی یو سلو شپیتر روپے لیٹر تیل ہو
تو آپ 160 روپے آپ نے اس کو قیمت کی
بیرون د تیلو هغه نړیواله پیمانه ده کوم چې یو سل او یو کم شپېته لیټره وي. د وزیر اعظم عمران خان دغه تقریر او قیمتونه کمولو باندې په سوشل میډیا هم زیات بحثونه روان شوي ځکه عمران خان اول د پیکا په نوم په قانون کې بدلونونه وستایل او وروسته تیل ارزانه کړل. عمران خان ویلي دغه بدلون چې په سوشل میډیا یو څوک د چا سپکاوی وکړي
هغه تن یا اداره به گنی د سپکاوی کون کې پزت قانوني رپورت لیکي او ورته به سزا هم ملويږي. نو دا یو ښه قانون دی او دوی پکې لا زیات بدلون کړي. عمران خان دا هم وویل، پاکستان کې په زرګونو کیسونو د اف آی اے په نوم د تحقیقاتي ادارې سره رجسټر دي او د زیاته کړه دغه قانون د تحریک انصاف د حکومت نه وړاندې په 2014 کې راوړل شوی. دوی پکې په ځینو مادو کې بدلونونه کړي. خبریالو تجزیا کار شمس مومن وای، په 2013 کې چې د تیر حکومت موده ختمې ده، هم دغه شان خوراکي او غیر خوراکي شیان ارزانه کړي
وو. که فرض کړه حکومت ختمیږي نو د عدم اعتماد په ذریعہ باندې به ختمیږي. نو دغه عدم اعتماد کنټرول کولو کې خو دا چکم د وزیر اعظم اعلانات دي، زمانه دی چې دغه په مخنیوي کې ودا سکردار ادا کی. البته که فرض کړه حکومت ختم شي، نوی انتخابات به کیږي، نو پغې کې به دا خبرې یاده شونه دي خامخا کې شکول کوشش وکړي چې ما په ډیر مشکل حالات کې معاشي صورتحال کې هم ماده څه فیصله وکړلې چې دغه फायदा عوامو ته مرسته وکړل.
مومنوي چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا لانګ مارچ او د پی ډی ایم لخوا اعلان شوی لاریونونه به موجوده حکومت ته د بدلون یا نسکورېدو په شکل کې تاوان خو شاید ورنه کی، خو بیا هم ممکنه ده په راتلونکو انتخاباتو کې ورته د عوامو په سوچ کې دا خبره کې نوي چې ګینه موجوده حکومت ملک نشي چلاولی. خو موجوده حکومت بیا بیا وایي تیر حکومتونو په ملک کې ډیر کارونه ناسمه کړي، نو همدغه وجه ده دوی ټیکسونه زیات کړل او ګرانی ورسره رااله. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوس هم یو بل خبر رپورت. په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټه ډزو کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. په میرامشاه کې د پوځ یو افسر د نوم نه څرګندول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د غلام خان په سیدګی سیمه کې په امنیتي پوسټه کې لپولې پورې غاړې وسلوالو ډزې کړې چې پکې دوه پوځیان ژوبل شوي، چې وروسته د دې افسر په وینا په ژوبلو کې یو پوځي په روغتون کې سا ورکړه. دا ډول پیښې په سیمه کې تر دې مخکې هم شوي دي او په دې وروستیو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. لبنو پرې عمر وزیر رپورټ لري.
په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي شمالي وزیرستان غلام خان د وګر سیدګي کې د پولې پورې نه وسلوالو په امنیتي پوسټه ډزې کړې چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژلې دي. دوی وویل چې د پولې پورې نه وسلوالو د دوی په پوسټه برید کړې. لانس نایک، سونا خان او سفاهی خدادا د ډزو په نتیجه کې ژوبل شول چې پس یې په روغتون کې ساور کړي. دغه امنیتي چارواکي وویل چې امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایی کړي، خو د مخالف لوري نه د څه نقصان اطلاعات لا نه دی راغلي. په میرامشاه کې د فوز د غلوړ پوړي چارواکي وویل چې د فروری په 28مه نیټه هم وسلوالو رزمک ډویژن تحصیل دوسلی کې په ډزو یو امنیتي سرتیر ژوبل کړي چې حالت یې نازک خودل کیږي. دوی وویل چې وسلوالو تحصیل دوسلی جامل خیل سیمه کې په امنیتی پوسټه کې یو امنیتی سرتیری په سنایپر باندې په مرمۍ ویشتل ژوبل کړي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د هلیکاپټر د لارې میرامشاه فوزی روغتون ته چې پس یې پېښور ته انتقال کړي او حالت یې مرګونی دی. د پیښې پس امنیتی سرتیرو سیمه په ولکه کې اخستې او د لټون عملیات یې پیل کړي، خو د دوی په وینا کم وسلوال لا نیول شوي نه دي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات شوي او هم د وسلوالو ضد د فوز مخصوص عملیاتو کې هم تیزی راغلی. څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرامشاه همزوني سیمه کې د فوزي چارواکو په وینا مخصوصو عملیاتو کې یې شپږ وسلوال وژلي ول. فوزي چارواکي وایي چې د وسلوالو ضد به مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا د تحریک انصاف حکومت د ماشومانو د مذهب بدلولو په اړه یو پالیسی جوړه کړې چې تر مخه وي په پاکستان کې څوک هم ماشومان په زور بل مذهب ته نشي اړولی. دا پالیسی پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال اعلان شوه. په غونډه کې د بشري حقونو کارکوونکو، خبریالانو او د بهرنیو هیوادونو سفارتکارو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. غونډې ته وویل شو چې په زور د مذهب بدلولو زیاتره پیښې په سند صوبه کې مخې ته راځي. بلخوا په غونډه کې برخه اخیستونکو د بشري حقونو ځینو کارکوونکو په دې پالیسۍ نیوکې وکړې او ویل چې په دې لړ کې لا نور اقدامات او له وړاندې موجود قوانین عملي کول پکار دي. نور حال اسلام آباد زموږ خبریال گوهر مسید په دې رپورټ کې راکوي.
دا پالیسی د بشری حقوقو پارلماني سیکریټری لال چند ملیحي وړاندې کړله. د پالیسۍ د وړاندیز په وخت باندې لال چند ملیحي وویل چې د ماشومانو په حقوقو باندې کارکوونکي کمی کمیشن د تیرو دریو کالو نه تر اوسه پورې یو سل شپږ تلاس کې سنو نوټس اخستې دي چې په هغه کې د ماشوم بچیانو سره په غلۍ او کوسو کې بدسلوکي او په زور باندې مذهب بدلولو کیسونه شامل دي. لال چند ملیحي وویل چې د ماشومانو په زور باندې مذهب بدلولو کیسونه په غټه توګه باندې د سند په صوبه کې مخکې راځي. په دې خبره کې شک نشته چې په پاکستان کې د مذهب په اړه قانون جوړول ډېره ګرانه خبره ده او د هغې وجه د قانون سازۍ طریقه کار ده. د پاکستان په تاریخ کې اول ځل د حکومت مشر عمران خان د په زوره مذهب بدلولو معامله په خپله راوچته کړه. په دې اړه د بشري حقونو وزیر شیری مزاری په مشرۍ کې یو کمیسیون هم جوړ کړی شوی و. دغه کمیسیون په اسلام آباد های کورٹ کی یو رپورٹ وړاندې کړی و چې په هغه کې دا ویلی و چې یو منظم گروپ د کم عمر جنکۍ اغوا کړي او په زور یې د خپل مذهب نه بل مذهب ته اړوي. په دې موقع د بشري حقونو ایگزیکټیو ډایریکټر پارلمنټریانز کمشنر شفیق چودھری وویل چې د کم عمر ماشومانو مذهب بدلولو اکثر کې سونه د اقلیتی یعنی د غیر مسلم جنکیو مخې ته راځي. د ماشومانو په اړه جوړې کړې شوې د پالیسۍ باندې چودھری شفیق ټاکونه هم وکړل او ویل چې حکومت د پاره په دې پالیسۍ کې نور هم سخت شرطونه مخکې ګډول پکارو. چودھری شفیق ویل
خبر
تب کوری چې دا د مذهب مسله ده نو تر نن ورځې پورې دا خبره مخې ته نه ده راغلې چې چرته یوې مسلمانې جنۍ خپل مذهب بدل کړی وي. د دې مسلې په اړه یو ښکاره رخ دی. دغه د مذهب د ازادۍ مسله نه ده. که چرته دا د مذهب د ازادۍ مسله وای نو دا خبرې به د نورو مذهبونو په اړه باندې هم مخکې راتلی. حکومت ډیر څه کولی شي او د پزورا د ماشومانو مذهب بدلولو په اړه باندې حکومت ته ډیر کار کول پکار دي. د پالیسۍ په دې دستاویز کې په دې خبره باندې هم ټکونه کړي شوي دي چې په پاکستان کې د ماشومانو په اړه باندې د نویو قانونونو جوړولو ضرورت دی او چې کم قانونونه په پاکستان کې د ماشومانو بچیانو په اړه باندې موجود دي په هغه باندې د ایمرجنسی په بنیاد باندې د کار کولو ضرورت دی. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د کورمه خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د فرقیزو شخړو لوجي به کور شوی خلک ته په سملاسي ډول خپل مینو تاسټانه کړل شي. د خلک وایي کلونه وشول چې د کډوالۍ او بیوزلۍ ژوند تیروي او داسې ژوند دوام ته دوام باور تاسو منوي. بل په حکومتي چارواکي وایي د کورمه د کډوالو د واپسې غم بازار خوړل شي. نور حال د طارق اورگزی په دې رپورت کې.
د تری ملک مومن منګل وای په سیمه کې لس کاله وشول چې د مری امن لوزنامه عملی شوی خو تر اوسه به کور کړی شوی د مختلفو سیمو متاثرین خپل کورنو ته واپس نه کړی شول.
هغه منګل دی د دې خروټی دی زدروین دی مقبل دی کوم حالت دی هغه په لوندې ډیسټریکو کې دات په دار زندګی تیروي. هغه دی پاره ټولو نه اول کپره چنور کې دی کومې لکو کې دی اپر کورم کې هغه ابد کری ضروری دی. ویلے چې دا د کوان می د امن ستړلې خبره ده مها د مری وشوا ما د مری کی وشک باندې امن شوای دی چې هغه تیاری چې د روډ
د نور وشک نیامالو دسمبر د مری پر سیما شیا سنی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې پکې د جنگونو پر وخت وتلي خلک بیا په خپلو سیمو کې د آبادولو ذمواري پر حکومت اچول شوی. موږ چې کله په دغه اړه د ضلع ډیپټي کمشنر لا وسل خان خټک وپوښتل چې آیا ولې بې کوره شوي خلک تر اوسه په خپلو کورونو نه دي سنبال کړی شوي، نو هغه د دغې ځواب ورنه کړو، خو البته دومره وویل حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته پدرنوخت راولی.
نو ان شاء الله پدې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي، او کا دا د انټرنلی ډیسپلیس پرسن والا ایشوز دي، دا به ټول کور کیږي چې کم ځړې کم ځنه به کور شو دي ان شاء الله غزه کې بابا.
په کورما کې د اپریل 2001 تر جون 2013 پورې نه جنگونه شوي چې بکې د 250 علاقو بنیادی ډانچا تر تباکې دورستا له هغه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلې ول. خو چې کله د اکتوبر په 2013 کال کې د امن لوزنامه عملی شو، نو بیرته رستنه کیدلې شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنگی، سنگباس، بغرا، پړچنار، بلیمینو، بالشخیل او یوش میرسیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
دا مشال رادیو د تورخم لاري افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ دوام لري. د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال رادیو ته ویل چې افغان وګړو سره په دې مرستو کې زیاتره خوراکي توکي روان دي. د چارواکو په وینا د پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو دا مرستې د پاک افغان همکارۍ فورم تر انتظام لاندې جاری دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په اګست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د ملګرو ملتونو په وینا له هغې راهیسې دغه هیواد کې خلک د بشری ناورین سره مخامخ دي. افغانستان ته د بشری مرستو د دوام په حق لنور تفصیل لسیمی د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار را کوي.
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین د فبروري 28 نیټه په تورخم کې مشال ریډیو ته وویل چې د پاک افغان همکارۍ فورم تر انتظام لاندې افغان وګړو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ دوام لري.
دا امدادي پیکج چې کوم شروع دی د اکتوبر میاشت نه شروع شوی دی، اوس هم پوری پاک افغان کوآپریشن طرف نه 10,000 ټن نه زیات امدادي پیکج مونږ افغانستان حکومت ته حواله کړی دی، او په هغه نظر کې گورنمنٹ آف پاکستان 3600 ٹن غنم اس گورنمنٹ افغانستان حکام ته حواله کیږي. په دې کې ټوټل 90 ٹرکونه دي، او ان شاء الله مونږ امید لري پاک افغان کوآپریشن فورم نور افغانستان سره خپل امداد جاری ساتي.
په افغانستان کې د بشري ناورین رامنځته کېدو نه پس پاکستان، هند او داسې یو شمېر نور ملکونو هم ورسره خوراکي توکو مرستې پیل کړې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په دې وروستو کې ویلي چې هند به پاکستان له لارې خوښه 50,000 میټرک ټن غنم افغانستان ته لیږي، او په تیره هفته کې په لومړي پړاو کې لږ تر لږه 50 ګاډي غنم ورلیږلي. دا په داسې حال کې دا چې ډېره موده پس د واګا په پوله د هند نه پاکستان ته د مالونو ډک ګاډي واورېدل. پاکستان او هند ترمنځ خو شا درې کاله وړاندې د سخت تاوتریخوالي نه پس په دې لار ترانزټ تجارت معطل شوی. تیر کال یعنی 2021 اگست کې په افغانستان طالبان واکمن شوی. افغان وګړي وایي چې هلته اوس بېروزګارۍ سره مخ دي او خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ننګرهار یو وګړی محمد اشرف وایي
او غنه مبارک ده چې کومکونه خپل ملکونو را سره وکړه، پاکستان هم ډېر کومک کړی را سره او را روان دي، او هندوستان هم کومک کړی دی، لکه ډېر مملکتونو کومکونه کړي دي. افغانستان کې لکه خل ډېر مجبور دي نن سبا، داسې حالات دي پکې چې را هیڅ هم نشته دی پکې، نو ولګې سره مخ دي او د سختې سره مخ دي، مریضان دي، هر څه پکې شته دي. لکه نن سبا چې وګوري په تورخم چې پاکستان کم کسان راوړي، نو ډېر کسان د ورځې تقریبا دي چې مریضان راوړي، کم کم راوړي، نو سل دي ونیو سل نفر مریضان راوړي پکې، ځکه چې څه نشته، کار نشته، روزګار نشته، بل شی نشته، بلکې دغه مجبوریت نه هر سړی تنګ دی چې بار ملک ته وځي.
د پاک افغان همکارۍ فورم چارواکي وایي چې افغانستان ته په مرستو کې غنم، د بیانې کمبلې، خیمه او د ورځنی ضرورت داسې نور شیان هم ورلیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بل پلو د ننګرهار د سوداګرۍ خونی استازو تیر ورځ په افغانستان کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره لیده کاته کړي او ورسره پر تورخم دروازه د سوداګریزو چارو او د عامو خلکو د تګ راتک پر مهال ستونزې شریکې کړي. منصور احمد خان له سوداګرو سره ژمنې وکړې چې په لنډ مهال کې به ټولې ستونزې هوارې کړل شي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال لډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوي په مشرۍ د فبروري په 28 نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته یې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له یو شمېر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدې. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې رئیس اجي ګل مراد عرب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزې چارې تر ډېره کمې شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه دوله سوالري یا زر لري کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 راتېده شوې ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي نن دغه مشکلات زیات شوي دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجیت ورملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیله لاره جوړه شي، فکر کوم چې د ورځې به 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. دې دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورله ورکړ شي، یو سهولت ورله ورکړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت ګاډو چک او کنټرول یاد کړ. د ده په خبره کې د ترانزیتي ګاډو د پلټولو لپاره له سپری نقطې په لرې واټن کې ځای جوړ کړی شي. د دوی پر سوداګریزو مالونو بار ګاډي به پر تورخم کې ډیر نه ځنډول کیږي. د وویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سیپیک یا د چینا پاکستان اکانومی کوریر پروژه روانه ده و متاسفانه صفری نقطه سره نږدې 500 متر نه وروسته ستاسو چک پوست شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپتا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فیزیکل اگزام کوي. اده څخه په تیرېدو سره چې دلته اسکینر لګولی، د اسکینر څخه وروسته خاصدار، ان ال سی او همدارنګه کشتم چې د دوی مختلف چکونه کوي، چې دا موږ لپاره دردونکی ده. هیله مند یو تر څو چې دغه ستاسو ساختماني پروژه ترسره کیږي. که چیرې د ګلاب ګراوند او همدارنګه جم کې دغه انتقالات وشي، خصوصا د ان ال سی دفتر، موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشت خنډونه له منځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وائی زلی دی طول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم، او زما پان وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکٹیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوی وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم لاري جلال آباد ته او د چمن لاري کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي، چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوې رامنځته شي، بلکې د تورخم لاري به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
تاندی هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
دا مشال رادیو د درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کېدونکې د منور شاه سټوډیو ترغلې تاسو ته د نن ورځې مهم لن خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه قام ته په ټلویزیونی وینا کې ویل د پټرولو او ډیزلو د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې بعد راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فروری په 15مه د تیلو د یو لیټر نرخ 12 روپۍ او د فروری په 14مه د بجلی یو یونټ نرخ 3 روپۍ زیات شوی و. په شمالي وزیرستان کې په یوه پوځي پوستا حمله کې دوه پوځیان وژل شوي. په عمران شاه کې د پوځ یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل نن سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدګي کې په امنیتي پوسته له پورې غاړه وسلوالو ډزې کړي چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم چا د دې حملې ذمواري منلې ده. له افغانستان سره د پاکستان د حکومت د 3,500 غنم مرسته پرون په تورخم کې طالب چارواکو ته وسپارل شوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په ټویټر لیکلې او ویلي دي چې دغه مرستې په 28 لاریو کې افغانستان ته ورسول شوې. د تیر کال اگست میاشت کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی. لاغي رئیس ملګرو ملتونو په وار وار ویلي دغه هیواد وګړي له بشري ناورین سره مخ دي او په کار ده چې نړیوال ورسره مرستې وکړي. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په ټولنیزو رسنیو شریک کړل شوی ویډیو پیغام کې یورپی ټولنې ته اپیل کړی دی چې یوکرین دې د نوو ځانګړي قاعدو یا قوانینو لاندې په فوري توګه په دې ټولنه کې شامل کړي. خو د یورپی ټولنې چارواکو ویلي دي چې د ځینې وجوهاتو یا دلایلو له وجې دا ممکنه نه ښکاري چې دا هیواد د دوم نظر په یورپی ټولنه کې شامل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبه کې پون بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دغه میچ په بنگلاديش کې وشو. د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې د دواړو ټیمونو ترمنځ دغه سیریز وروستۍ سیالي ولې د وړاندې دوه لوبې بنگلاديش ګټلې دي.
دا منور شاچی د خبرنو لنډی زی تاسو ته وړاندې کوم. اوریدونکو په دې نیمه کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پرون پای ته ورسېدې. د دواړو لورو پلاوی د سلاو مشورو لپاره بیرته خپل پلازمینو ته ستانه شول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. خو د یادې ټولنې ځینې چارواکي وایي د غړیتوب عمل په دومره کم وخت کې سر ته نشي رسېدی. په دې اړه تفصیل د نوریاس نورینا.
پر اوکراین روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلام مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
موږله اروپایي ټولنې غواړو چې د یوې ځانګړې او نوې پروسې له مخې د اوکراین ته فوري غړیتوب ورکړي. موږ د ټولو شریکانو چې له موږ سره ولاړ دي منندوی یو. خو زموږ هدف له ټولو اروپایانو سره یو ځای والی دی. تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي اوسو. فکر کوم دا عادلانه ده او ډاډه یم چې موږ یې مستحق یو. ډاډه یم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکی له دې غوښتنې 2 ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د 2 میاشتو خبر نه ده خو هغې ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې. د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4,500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لوري یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګ له رسېدلی خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکی دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکېچ بلل کېږي. تر اوسه له 422,000 ډېر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي له دې هېواده وتلي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
دا مشال رادیو ده. پوره دو کال وړاندې لا 3 کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاو ترمن د سولې او تړون لاسلیک شو چې لمخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه باسي او طالبانو په ځان ومنله چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو نه ځان لرې کوي. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. دا چې له دې تړونه دوه کال وروسته څه تغیرات افغانستان په سیاسي اوزا کې لیدل کیږي، د ازادي رادیو همکار پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړ.
پورا دو کال وړاندې له 3 کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاویو ترمنځ هوکړه، هغه هوکړه چې د ډیرو په باور د بهرنیو ځواکونو وتلو او دغه شان افغانستان کې د جمهوری نظام د کمزوري کېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدو ته زمینه برابره کړه. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې چې د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې لاسلیک شوه، امریکا ژمنه وکړه چې د 2020 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو بیا له امریکا سره هوکړه وکړه چې د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. که څه هم چې د افغانستان تیر جمهوري نظام دا ادعا درلوده چې د هوکړې په جریان کې نه دی پریښودل شوی، خو په هوکړه کې راغلی و چې د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان خوشی کړي او له هوکړې 3 میاشتې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د دغه مواردو په شمول په دې تړون کې پوربند او د تاوتریخوالي په کمښت هم ټینګار شوی و، خو د دې تړون هیڅ یوه برخه هم په خپل ټاکلي وخت عملي نه شوه. امریکایي ځواکونه په 3 میاشتنی ځنډ له افغانستان څخه ووتل. د طالبانو 15,000 بندیان له 6 میاشتنی ځنډ وروسته خوشی شول. بین الافغاني مذاکرات هم په 6 میاشتنی ځنډ سره پیل شو. طالبانو تاوتریخوالی هم کم نه کړ او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ القاعده شبکې سره خپلې اړیکې هم پرې نه کړې، که څه هم طالبان وروستی مورد ردوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم استانگزای آزادی رادیو ته وویل چې د هوکړې د رامنځته کېدو په بهیر کې د افغانستان جمهوري نظام څنډې ته کړل شو، نو ځکه د دې تړون د تطبیق پر وړاندې ستونزې رامنځته شوې او له امله یې په افغانستان کې روان وضعیت رامنځته شو.
دوم عمده خبره دا و چې د تطبیق د یا د عملي کولو د قرارداد کې ډېرې لوی ستونزې وجود درلوده. هغه برخه چې د بین الافغاني مذاکرات و د د یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و او د دې په خاطر و چې د یو سیاسي جوړجاړي لارې نه د داسې یو هررخیز او همه شمول چوکاټ کې د ټولو د ګډون لپاره زمینه برابره سي او په افغانستان کې د یو مشروع لارې نه واک ولېږدول سي، دا برخه متاسفانه نه تنها سي عملي نه سوله بلکې نیمګړې پاتې سوله. او درېمه دا ده چې مخکې له دې نه سي خبرې یو پایلې ته ورسیږي په ډېره عجله په نظامي برخه باندې فشار راوصلی سو او له هغه طریق نه په حساب واک ترلاسه سو.
د افغانستان د مخکینی نظام د سولې مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی هم وایي چې د دوحې تړون د افغانستان د جمهوری نظام سقوط ته لاره هواره کړه.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام
د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام په څنډه تکول سره د طالبانو راتګ ته زمينه برابر اسوه. مخبل د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو په چلن کې بدلون لیده. په تړون کې راغلی و چې اسلامي امارت د دې کلمې ذکر کول په تړون کې د جمهوریت نظام لپاره یو بدیل و.
که څه هم د دوحې په تړون کې یوه مهمه برخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل و او د دې کار لپاره د دواړو لوریو لخوا پلاوی هم جوړ شو، خو دغه مذاکرات هیڅکله په دوامداره توګه ترسره نه شو. له دې سره سیاسي ګوندونو هم د پلاوی په جوړښت نیوکې درلودې او مرکچی پلاوی ټول شموله نه ګڼه. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر وایي چې د دوحې تړون تر ډیره د امریکا لخوا عملي نه شو.
مذاکرات بین الافغانی باید براه میفت.
بین الافغانی مذاکرات باید پیل شوی وای او د افغانستان ټول سیاسي خواوو باید پکې ګډون کړي وو او له سولې وروسته د نظام په تړاو باید هوکړې ته رسیدلې وه. په وار وار زمینه مذاکرات ته برابره شوې وه، خو ښاغلي غنی دغه بهیر خراب کړ. امریکایانو کولای شوای چې له بیلابیلو لارو له خپل نفوس استفاده وکړي او ښاغلی غنی سولې ته چمتو کړي، خو دا کار یې ونه کړ، ځکه د امریکایانو سیاست دا و چې افغانستان کې پراګندګي رامنځته شي او د دوحې تړون ټولې برخې پلی نه شي.
خو مخکینی جمهوری نظام او په ځانګړي ډول ګوښه شوي جمهور رئیس غنی به تل ویل چې بین الافغاني سولې ته ژمن دی، که څه هم چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر مایک پامپیو همغه مهال ای بی اس تلویزیونی شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي و چې د دوحې تړون دوه محرمې برخې هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه هوکړه لیک د 2020 کال د مارچ میاشتې په 11مه تصویب کړ، خو د دوه کلونو په تیریدو سره تر اوسه هم د دې هوکړه لیک د دوه محرمو برخو د جزئیاتو په تړاو څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د مخکینی نظام د مرکچی پلاوی له مشر محمد معصوم ستانکزی نه مو پوښتنه وکړه چې دغه دوه محرمې برخې څه وي، خو ښاغلی ستانکزی د دې پوښتنې په ځواب کې په لیکنې بڼه وویل چې په دې تړاو به بل وخت خبرې وکړي. خو اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د دوحې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د دې پلاوی غړی و، ازادي راډیو ته وویل چې
توافقنامه کې داسې څه نشته چې هغه رسنیز شوی نه وي. د دوحې توافقنامه دوه برخې لري، یو په خپل توافقنامه ده او بل یې د تطبیق میکانیزم یا تشریع ده. د دې علاوه موږ د دوحې په توافقنامه کې له امریکایانو سره داسې لیکلي څه نه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد هم وایي چې دوی د دوحې تړون ټولې برخې پلي کړي، خو د امریکا لخوا تر اوسه دغه تړون په بشپړه توګه نه ده پلي شوی.
اسلامي مال د ټولو مشرانو سپتو لیستونه کې د دې لیستونه ختمول تر اوسه نه دي شوی. دغه سي د افغانستان د پاسو اسلامي حکومت خروج دي خارجانو سبب ترازي د سره د ښه تعامل زمينه مسایل په ډیپلوماټیک کارسه کې تر اوسه دا کار نه ده شوی. او بل خبره ده چې په افغانستان کې بندیزونه کوم لګیدل دي، د موږ د سرمایو تجارانو باندې بندیزونه وو او یا د موږ د کرنسی پښتوانه باندې بندیزونه، دا هغه څه دي چې دوی هیڅ ترون سره اړخ نه لګي. اوس موږ امیدوار یو چې د سې ګامونه واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم په دوی د نړیوالو لخوا دا انتقادونه موجود دي چې له ترهګرو ډلو او په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مخکینی نظام د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی وایي اوس هم د دوحې تړون په آزمون کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دوحې تړون اوس هم د امتحان په حال کې دی. د افغانستان خلک په بشری ناورین ځوریږي، هر نظام او رژیم سره غلای ده، د خپل مخالفینو لپاره یو بانه همیشه لټولې ده. هغه وخت موږ یو تلپاتې سولې ته سره رسیدلی سو چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک د مسونیت او آرامش احساس وکي.
که څه هم د دوحې له تړون وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری ونه وژل شو، خو اګست میاشت کې په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال 14 امریکایي سرتیری ووژل شول. دغه امریکایي سرتیری د داعش په برید کې چې د 170 افغانانو ژوند هم واخیست ووژل شول، او بالاخره د دوحې هوکړې د عملي کېدو نتیجه دا شوه چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل. په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ او طالبان وقت ورسیدل.
درنا پلور
هغه څنګه
یقین سے جوړه
او دې کې چې کوم دې پرایمري سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دې هغه ډېر کم دی
سیرې ټوپا نه شي موږ ویریږو موږ چې الله خیر راوړا ولنه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولېګو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګون
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو او ری دیشې.
وسم د سپورت لنړۍ د استرالیا کرکټ لوبډله شاوخوا سلیریش کال وروسته پرون پاکستان ته رسیدلې ده. د دوړو هیوادونو لوبډلې به درې ټیسټ، درې یورزنۍ او یو شل اوریزه لوبه کوي. د استرالیا لوبډله اخیری ځل په 1998 کال کې پاکستان ته ورغلې وه چې هغه مالې ټیسټ او یو ورځنۍ لوبو سیریز ګټلو. نور تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان کرکټ بورډ تر مخه د استرالیا کرکټ لوبډله سلیریش کال پس په 20 فروری پاکستان ته د شپږو هفتو په دوره راغلی ده. دوی بدل ته درې ټیسټ میچونه، درې یو ورځنی یا ونډه او یو ټی ټوینټی یا شل اوریزه سیالیه کوي. د کرکټ لوبې مینوال محمد عباس وای ډیر ورته خوشاله دی، ځکه تیر کال د نیوزیلینډ او انګلینډ لوبډلو هم د امنیت د اندېښنو په وجه خپل دورې منسوخ کړی وي.
کرکٹ چلے بحال شی دینا پہلا پی ایس ایل شو ډیر غیر ملکی کرکٹران رالن نو امید دا لرو چې ان شاء الله دا سیریز چې کم دا استرالیا پاکستان دا بڑے ښه طریقے سره وشي.
رحمت گل اپریدی چې دا خیبر پختونخوا اولمپکس ایسوسیشن مرستیال مشر دی وای چې تیر وختونو کې ډیر بد حالات لوجه لوبي ډیر اغزمن شوی وي، ولی اوس نړیوال لوبډلو راتلو سره یو خوکه د لوبو پرمختګ کیږي نو د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې هم د مضبوطی دوه لپاره غټ لار ده.
الحمدلله د موجوده پی ایس ایل چې کوم ایونت سوشل دی سرم دا شو چې د سپورتس پروموشن شو د دوه ملکونو مینس کې چې کوم تعلق جوړیږي نو هغه د پلیس په ذریعہ باندې هغه د سپورتس ایکټیویټیز په ذریعہ باندې هغه یو بل خبر را خبر شي او دې سره چې کوم دی دوستۍ رښتې مضبوطیږي.
محمد عمران چې دا خیبر پښتونخوا د لوبو محکمه کې کار کوي او خپل هم د وشو نړیوال لوبي چمپیون پاتې دی وای پاکستان لپاره دا ډیره د عزت او ویاړ خبره ده.
یوازې د کرکټ خبره نه، نور ګیمونه چې کوم دی فوټبال دی، هاکی دا، بیڈمنٹن دی، سونا گیم چې انټرنیشنل اولمپکس گیمز دی، نو دا په سره زموږ ډیر زیات چې کوم دی دی گیمونه امپروومنټ شي.
دا یادونه را چې کال 2009 هم د پنجاب سرخر لاهور کې د پاکستان په دوره راغلي د سریلانکا کرکټ لوبډلې بس باندې لوسلوالو برید شوی وو او د هغې ورستو تر ډیره وخته پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کېدو او پاکستان به خپل میچونه هم نورو ملکونو کې کول. تیر کال هم د سپتمبر میاشت کې د نیوزیلینډ لوبډلې د میچ شروع کېدو لږ شېبه وړاندې د امنیت د اندېښنو له وجې خپل ټور ختم کړو او واپس لاړل. تیر شپږو کالو کې پاکستان ته سریلانکا، بنگلاديش، ساوت افریقا، زمبابوي او د ویسټ انډیز لوبډلو دورې کړو او دلته خپل میچونه کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلور و بجو آوری دا اشے. د ننګرهار د پوهنې ریاست له لوري په ښوونځیو کې د نیالګیو کینولو کمپاین رسمن پیل شوی. چارواکي وایي چې دوی به د پوهنې ریاست اړوند په ټولو ښوونځیو کې میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي 10,000 نیالګي کینوي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د نیلګیو د کینولو د کمپاین د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی خبریالانو ته په خبرو کې د ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیلګیو په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل
اونه بوټي الله تبارک وتعالی د انسان د پیدا لپاره پیدا کړی دي، باید موږ د الله د دې نعمت نه استفاده وکړو. په دې وجه باندې زما د معرفو اړوند ټولو منصوبینو ته، که استادان دي، شاګردان دي، که نور اداري او سدرشي پرسونل دي، که ملازمین دي، ټول ته مې دا خواست دی چې په خپلو اړوند ادارو کې د ونو او د بوټو کینولو اهتمام وکړي.
په جلال آباد ښار کې د عبدالوکیل عالی لیسې عامر نعیم مومند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو زده کوونکو ته د نیلګیو د روزلو او پاللو فکر ورکړی دی. نوموړی وایي
من دوامدار دا خبره کړی دا چې د نیلګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو، وی ساتو، وی روزو. دوامدار موږ دغه ذهنیت دی خلکو ته ورکړی او باور یې ما چې دوی به په ټول توانایي سره موږ سره پالي، وبکې به او ساتي به.
د نیلګیو د کینولو په دې کمپاین کې د یاد خونځي زده کوونکو هم ونډه لرله. دوه تنو زده کوونکو چې په خپلو لاسونو یې نیلګي کینولي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ په همدې د لاسونو زده ټولګي زده کوونکو هم کوم نیلګي چې ما کینولې د دروازه حفاظت کوم ترجمه چې د مکتب کې او به ورکوم نور حفاظت به ته او د ګونو کینول د ټولنې یو ضرورت دی او په موږ باندې فرض دی چې ټول ونه کینو په خپل چاپیریال کې.
زه منصر احمد دی د عبدالکیل علی لیسې د دولسمې میم ټولګي زده کوونکو هم. چاپیریال د انسان په فزیک باندې او روان باندې مستقیم اغیز لري. ځوانانو څخه مې هیله ده چې نیلګي او د کټ کولو څخه ډډه وکړي او پلاکی نولو کې هڅه وکړي ترسو ټولنه زمونږ سرسبز شي.
د ذکر ور ده چې سکل په ننګرهار کې په حکومتي او شخصي قوریو کې سباندې 15 میلیونه میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي تولید شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو ته پکې 1500 بوټي ورکړل شوي او د ښوونځیو استادانو، ملازمینو او زده کوونکو ته سپارښتنې شوي چې په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
سورز وړاندې د سواد په سیاحتي سیمه غبین جبه کې یو میله جوړه شوې و چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ. په دې میله کې د خوراکي شیانو د سټالونو ترڅنګ لوبې هم ترسره شوې چې ګڼ شمېر خلکو په دې لوبو کې او میله کې برخه واخیسته. خلکو ویل چې غبین جبه یو ښایسته سیمه ده، نو باید خلک د نندارې لپاره ورشي. له سواد پرې نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات مرکزی ښار منګوري نه 15 کیلومتره لرې د تحصیل مټي غبین جبه کې ضلعي انتظامیه د سیلګرۍ او لوبو محکمې لخوا دوه ورځنۍ میلې ته په زرګونو خلق ورغلي. غبین جبه چې پکې 2 فوټه واوره پرته ده او په واوره کې د موسیقۍ سره مقامي لوبې هم کولی شي. د سیدو شریف نه سره د ملګرو ورغلي زده کوونکي بشرا چې لوبو کې برخه هم اغستې وایي چې د میلې نه خوندونه واغستل.
بس پوزیشن مو واغستو او د دینجه بډی رزیا ته پوری را ام دې نور خلکو تم درخواست کوم چې راشي او خو انجوای وکي.
میله کې د پیراګلایډینګ لوبغاړی سیفالله جان چې سره د ملګرو د چترال نه ورغلی د لپاسه غر نه په چترۍ د راکوزېدو مظاهره کوي. وایي چې غبین جبه ښایسته سیمه ده او د دوی د لوبو لپاره هم مناسب ده.
د انتظامیې د طرف نه موږ ته دغه راغلی او دعوتنامه راغلی وه، نو موږ معلومه شو چې دا خو ډېره زبردست ځای دی او د پیراګلایډینګ پیراډایز موږ ډېره ویلی شي او راتلونکی یقین کې زما دا یقین ده چې دا به د معلم جبې نه او نو څومره چې زینو دی غینم دا به ډیره په زبردست به دا به
غبین جبه نه 15 کیلومتر لرې ځای اوسیدونکو عزیز الله چې میله کې د خوراکي شیانو ستادونه لګولي وایي چې وړاندې د سیمې ته سړک نه و. تیر کال ورته سړک جوړ شو. د میلمنو لپاره پکې اوس هوټل هم جوړیږي.
کوم میلمانه چې دلته کې راځي غبین جبه ته دا غو د لپاره سہولیات په دلارو هوټل هم شته، ترانسپورت سہولیات هم موجود دي. د دې ځای نه بهر مین غبین جبه ښار کې دی، هلته کې هوټل شته، ال د سعودیات موجود دي اوس په حال واوره ده الته کیمپینګ کې ده نو هغه موجود دي دلته زی په زی باندې وټولې شروع شوې دي چونکه دا علاقه نوی نوی دغه شوې ده نو په هغه وجه باندې غټې غټې وټلې نه دي شروع شوې خو د میلمنو ته د ضرورت مطابق هغه وټلې چې دي هغه موجود دي دلته
د میلی پرانستې په موقع د سواد ډپټي کمشنر جنید خان چې د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي خبریالانو ته وویل چې دغه هلو ځلو مقصد ګبین جبه سیمه د سیلګرۍ لپاره معرفي کول دي او ځایي خلکو ته د روزګار وسیلې ورکول دي.
ول مین مقصد دا دی چې ګبین جبې چې کوم فولاد د ملک تر مخې تکول دي او دلته چې کوم لوکل ټیلنټ دی لوکل ټوریزم پوټینشل دی هغه کې چې کوم لوکل پارټیسیپیشن دی دا هم انټرنیشنل او نیشنل لیول ته متعارف کوو.
یار مشری سرگی پوکی دی زبا دا تورستی کام زباد لو
ګبین جبه میله کې ځایي سندرغاړو د موسیقي خوندور بنډار هم جوړ کړی. دې ترڅنګ په واورو د خویدو لوبې، جوډو کراټې، د ماشومانو لپاره د زنګوګانو او نورو لوبو شیان هم ایښودای شوي. ځینې انتظامیه وایي چې میلې ته د تګ څه قسمه فیس نشته او لوبو کې برخه اخیستونکو او ښارونو لګوونکو ته اسانتیاګانې ورکړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
لکڑا د سر خمارا چې دې خړم نو خبر کړې او دې وما چې دې خړم نو خبر کړې